اوریدونکي مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل سي. دغه راز په یو ځنګړي راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څېری. اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازی هیله ښیي چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستاني خبريال ونیول سو. پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پاوځ پر ضد له کرکې ډک بیانونه خبرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومی اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک کې روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي دي. د حکومت د پلاوي مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو تبصرې خپرې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل سوي څېرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزي وي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر سلو ډېرو پیژندل سوي څېرو یو پرانیستي لیک لاسلیک کړی او په هغه کې په سولې کې د افغان ښځو پر ونډه ټینګار کړی. د افغان حکومت په هیئت کې له یویشت غړو څخه څلور یې ښځې دي او د طالبانو په ډله کې ښځې نشته. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو سول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړی دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېټانوي رسپانډ ګارډین لیکي چې د سپتمبر له 11 نیټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقالیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستي چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي خو ټینګار لري چې شکیل لوري دی لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبینه یو. دا هیڅکله یوه اسانه پروسه نه ده، یوه لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نسو په تمه کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلی. کچیرې اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کېږي او که دا پروسه وروسته و هم ځنډیږي کوم زیان نه رامنځته کېږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو قسم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي. خلک له دې سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پوره حوصله مندۍ روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او اوربند رامنځته کړل سي.
په هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون وو. دوه د جګړې د شکیل لور یو د مخامخ خبرو د پایل کوربنه ده. که سم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل یو بریا ګڼل کیږي خو د دواړو غاړو د مرکچی پلاو مخې ته ډېری پیچلې او لنجمنې مسالې پرتې دي. اجمل اند په یو راپور کې دغه ستونزې څېړلې.
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی. دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري همره یې خپلو کې د خبرو له لارې د کشالو د هواري تجربه کمه ده. که څه هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو له مرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي. چارون کی باور لري ک چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبري پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو لقبل له پیچلتي او سره مخ شوي د خبرو راتلونکي اخیس منولای شي. په پیچلو مسلو کې و هم د اوربند مسله ده. د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پایل مخکې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوو. افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزی وایي افغان حکومت غواړي د اوربند له ټکي خبرې پیل کړي، خو طالبان ښایي چمتو نه وي چې په لومړي پړاو کې اوربند ومني.
زه فکر کوم چې طالبان دې ته حاضر نه دي چې په لومړۍ مرحله کې جنگ باندې وکړي. فکر کوم طالبان وایي چې څومره د بین افغاني مذاکراتو خبری مخ کې دي په مغه اندازه به دوی ورو ورو تشدد کموي، او طالبان دا فکر کوي که دوی په ابتدا کې د جنگ بندینه سره موافقه وکړي بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي. او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکره د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي.
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینی په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي، بل لانجمنه او د دواړو خواو ترمنځ پیچلې مسله ده. افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی ښودلی، خو ټینګار یې کړی چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي. خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتونکي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پوخانی ویان سهیل شاهین وایي
هغه څه چې د دې مسلې د سولهیز حل لپاره ضروري وي هغه به ترسره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به ترسره کیږي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوري بلل شوي چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي. طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغې راوروسته هم په همدې نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی.
د خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو له کبله ښایي هغوی په دې اړه خبرې او بحثونه وان جګړه اوږده کړي، خو له دې هدف اوښتلو ته چمتو نه دي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصرالله ستانکزی هم وایي
امارت مسله ده که جمهوریت مثلا یو لستونزمنو بحثونه به همدا
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې ښایي د دواړو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي. د وګړو د حقونو په برخه کې و هم د ښځو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د ژوند په ټولو برخو کې له نارینهو سره د برابرۍ ټینګار کړی. طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نه ولي ویلي د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي. ګڼ شمیر افغان خزي دا خبره ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان په وسنیو قوانینو کې ورکړل شوي. زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعال ده.
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو لخوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړې ته نه دی رسیدلې، یو سبب د خزو د حقوقو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان هست.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې خزو ته د حقوقو د ورکړې خبره کوي، هغوی له دې خپل یو برداشت لري. حماسي برداشت چې په خپل واکمنۍ کې درلود د خزو او سړیو د برابر حقونو سربیره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نوري فردي او ټولنیزي ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سولېزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقونو د خوندیتوب یو شمیر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پوینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمر چې اوس د بشري حقونو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار د وای د بشري حقونو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیم یې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښتای حقوق بشری جدي
کچېره د بشري حقوقو ارزښتونه لپاره مو وغورځول شي په هیڅ سوله ناراضي
په صورت پایدار نه است.
لاسینو هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګواله هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که هم طالبانو لا د مخ د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وای داړي کله هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګر سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کوم جلا او ځانګړي اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وای طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حجي الدین محمد وایي دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هواری به یې ډېر وخت غواړي، خو د خبرو پایل خپله یوه بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونو کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپلو کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلی، خبرې به وګدي او لخند او ځند سره مخ وي، خو د پوینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچوکاټ را منستشي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلی هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدلی شي.
در نهایتش بر بازی اصول
په نهایت کې هله ده چې افغانان به وکولی شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوالو موازینو سره سم به د یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لرلو سلا شي
و مردم سالار داشته باشه.
جنگ دولک سول خواهد
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي دي. دغه خبرې چې د مارچ 13 ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوي. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپل مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي اډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې را سره دی. جنبش صاحب، خبرونه ته شرغ لست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو اوریدل، کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کیږي په دغه خبرو کې برخه درلوده او کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب، کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دی وه چې ګډونوالو زیاتره چې ویناوې وکړې حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوي و، له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډېر سملاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتا لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو استازو وینا و نه کړه، کېدی شي استازی دننه په تالار کې وي اما وینا و نه کړه. په وینا کوونکو کې هندو، پاکستانو، چینو، ترکمنستانو او ازبکستانو. د اروپا له لویې وچې نه هم 15 هیوادونه بلل شوي وو. جرمني وه، برتانیا وه، فنلند و، اسپانیا وه او ترکیه وه. د ځینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړی او نور د بهرنیو چارو وزیرانو. د جاپان هم یعنی په آسیا لویه وچه کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دي افغانستان لپاره، جاپان او اندونیزیا ګډون کړی. که څه هم د جاپان د دولت وزیر او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر خبرې ډېرې په زړه پورې په دی وی چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو سابقې ته اشاره وکړله. له نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړی و. ملګري ملتونه وو، اروپایي ټولنه وه، ناټو وه چې سرمنشي وینا وکړه، او اسلامي کنفرانس وو چې مشرې غونډې ته وینا وکړه. البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یا د سنبالونکو په توګه د یادېدو وړ دي، یعنې دیارلس هیوادو او دوو قربانو په کنفرانس کې استازیتوب درلود.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي، خو ستاسو په نظر د کوم هیوادونو د استازو خبرې یو څه مهمې وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډیر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپله هڅه وکړه تاسو تر دغه ځایه رالی اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډیره مهمه وه چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي، دا به ستاسو کار وي، اما زموږ له نظره ډیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کېږي دا ډیر مهم دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیرې مشخصې خبرې وکړې، ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه دا ده چې اوربند ټینګ شي. هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو خبرې وکړې چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پښو ولاړ دی، حتی د کووید 19 په حساب د خپلو مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري، یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې له دې پلوه ډیرې په زړه پورې وي چې ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې په افغانستان کې سوله راشي او هم دا سکهال چې د څو میاشتې پاتې دي اوربند شي.
تاسو د کووینونس یادونه وکړه، مخکې موږ له خپل خبریال سره خبرې وکړې، داسې ښکاري چې د خبرو د شکیلو لورو ترمنځ په آزاد دوستانه نه ښکاري، دوی د لاس له ورکولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی. دا څومره اغیز لري د مذاکرو پر نتیجو؟
دا اټکل کېده چې فضا به لکه د عادي غونډو غوندې نه وي، اوږده کلونه د جګړې تیر شوي دي او دواړه خواوې یو په بل ژوره بې باوري لري. حتی زه له یو بل ټکي ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل، په دې معنی و چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید له کم ځای نه وشي، یعنی د دوی له نظره په دغه شی باندې ټینګار. همدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشري چیرته ده، څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي، په همدغه پیل کې دا ویش څرګند و. اما کېدای شي رسمي پلمه ورته دا وي چې کورونا ده او لاس مه ورکوئ. دا ټول شیان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کېږي او بل سبا چې کله نور مېلمانه او بهرنیان ووځي او دوی مخامخ سره کښېني، هلته به بیخي مشخصه شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش و چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د ځینو مشرانو پر ویناوو څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
دا پنانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکی، دغه راز د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاده کړه په دغې غونډه کې، ستاسو په نظر خنډونه څه دي؟
سلام، وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته دا عرض کړم او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا دوی ترمنځ د ګډې ناستې موږ او تاسې شاهدان وو. او تاسې ولیدل چې دا د دوحې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو، ناتو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقي هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یو اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او خنیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو ارت په دې کې ده چې دوی ټولو بالخصوص د امریکای د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د وسمو افغانانو ته وسپارل شي د خپل موبایل کې نور خپل لار پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهینو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دې دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دوی تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې ته چیرې بن سره ځي هغه له منځه وباسي. اختلافونه خو فلحال به په مجلسو کې معلومیږي چې اختلافونه څه دي، خو داسې فکر کېږي چې عمده اختلاف به په دې شو باندې یا عمده بحث به په دې شو باندې راپورته شي چې یو خوا هم د جنگ کې ځان برلاسه بولي او بل خوا هم چې نظام دی دولت دی حکومت دی هغه ځان برلاسه بولي. د دوی تر مابین به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټونکی دی. اول به دا مشکل وي، دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه داره ګورم چې یو به د افغانستان حکومت د پانه به د جمهوریت اساسي قانون د اوسني نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص په ګوانه دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخره به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نه شي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. خو زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي، خو زه وایم چې داسې حل نه شي لکه کوم چې د لسم مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په لسم د مارچ شوی وی.
نو فکر دا بلی ازاسه بیا هم تاسو ته راځو، بخښنه غواړم، ورزو شفیع اعظم ته دای هم ستاسو خبرې اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم، چې خندونه نستا لکه مخکې چې شغلی شیر اعظم اعظم یادونه وکړه، د حل لپاره څه فکر کوي چې څومره اراده موجوده ده د شکیل لوري ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته ورغونکو ته. د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دا چې د خندونه ستونزې موجوده دي، چې ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته، لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې کومې امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتېږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپله ویناو کې واورئ، د تقریبا 19 هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو، نړیوالو سازمانونو، اروپایي ټولنو هر یو په خپل بیانیه کې دې ټکی ته صریح ډول باندې اشاره درلودل چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کوي، افغانان به خپل کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نیسي چې څه ډول حکومت، څه ډول سیستم، څه ډول اړیکې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنی دغه صلاحیت په یو وخت باندې ټولو ته ورکړل شي. دا یو نقطه ده چې خو امیدوارم چې موږ تاسو حل لارې ته اړباسي. دوهم موضوع دا ول چې د افغان سولې پړه باندې دا ډول په پراخ کچا باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکرات کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ راوباسي، یعنې نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویلې، زه فکر کوم چې امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکرات ته تبا نغل خپل چیلنجونه درلودل دي خپل لري، خو هلته یو اسانتیا دا ول چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکی او یو شی اخلي، لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې هغه طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغه خبرو کې ونډه نه درلوده، ځکه خو اټکل کړي چې شای دا خبري سخت وي.
د اغلب خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کو کچیر ته حکومت په هغه مذاکرات کې شتون درلوده نو په دې کې تفصیل را منځ کړه وای مسله نور هم کې چلے کولا، یعنی هغه څه کوم میکانیزم باندې سره امریکا سره د خپل تعهدات ول یو څه ورکړل یو څه واخیستل او دواړه قانې ول چې بل اخر هغه شی به دوی ورکړي او دا یو څه واخلي.
دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کیږي دلته به یو څه ستونزمن وي، ځکه تاسو کله په فایل کې حنیف اتمر لنډ یو کلپ دی ویل چې تاسو نه اوربان غواړي د طالبانو نه که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده، نو هغه په صریح ډول ویل چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ د خلکو رایه راکړې ده، رایه دې لپاره نه ده راکړې چې موږ د اواز
وېدو. یعنې مازان صاحب په فایل کې خو خامخا پر لویو مسایلو بحث کېږي، نو وروسته به دوی جزئیات ته ځي.
خان پاړه باندې ویل کېدای شي فکر کوم چې کله دوی د مذاکرات پیلېږي او مخامخ سره کېني عیني شرایط ته په کتو باندې کېږي باور لرم، او د پر ټایم کې نړیوال کوم فشار کې په دواړو دورو باندې ده بالاخره یو حل لاره به ان شاء الله.
بله ډېره مننه له تاسو. په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکی شیر اعظم اعظم، تاسو ته راځو. حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوالو طالبانو ورته د فعالیت زمینه برابره کړې. اوس کله طالبانو سره سوله کېږي، دا نوري ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کېږي؟ آیا دغه سوله به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه پخوا هم په دې خبره باندې بحث کړی دی، زه په ډېر وضاحت سره ویلی شم چې په افغانستان کې نوري ترهګریزې ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درست نه دي. افغانستان کې یوه واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده وه، دا وړې ډلې یا تروریستي کوچنۍ کوچنۍ ډلې به خامخا د ورځې سر پورته کړی وو، خو هغه باندې حساب نشي کېدلی. ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند د طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو، چیرې وه ترهګره ډله چې هغې کوم سر راپورته کړی وی؟ څه شوې هغه تللی شي اکثر ګروپونه او ډلې چلته پرتې وي؟ زه په دې مطمئن یم، بلکې دا مې عقیده جوړه ده چې چیرې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطندوس کوه لاس نه ورکړي، هیڅ نو ترهګره ډله به په افغانستان کې سر راپورته نه کړي، او که چیرې د کوم ځای نه سر راپورته کړي په ډېر شدت به له منځه لاړ وایستلی شي.
بله بله ډېر مننه شفیع اعظم. تاسو تر اوسه د طالبانو په هیات کې د افغان شوزو او د اقلیتونو د استازو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پایه پاتې کیږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنګي فاز کې دي، یعنې تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرهم شوي چې دوی په خپل هیات کې ښځې هم له ځان سره ولري. یعنې دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري. واته پاتې سوله د نورو قومونو حضور هغو سره، د ترکمن اوږبک کسان شته دي، تاجکان شته ورسره، پښتانه شته ورسره او نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته، خصوصا د ښځو په موارد کې، لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانې ورکوي د کوم افغانستان دپاره چې کوم پلان لري هغه ته دوی په صریح ډول باندې هم په دوهې کانفرانس کې چې امریکا سره کوم توافقات کړي دي را وروسته راځي، د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم برخه ته، د ښځو د کار برخه ته، په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي، او هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وضع کړي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وسي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې ښځو ته باید څه ډول د کار او د ټولنې د استازوالۍ او د تعلیم او د نورو برخو کې برابر شي. نو دا مسله زه فکر کوم چې په اوس کې د مذاکرات دپاره نشي کولی چې کوم خنډ یا ستونز درې مخالف شي، ځکه د ښځو د حقوقو په اړه باندې په صریحه ډول ویلي دي چې موږ هغې ته ژمن یو، یعنې که چېرې دوی سره ښځې نه هم ستاسو په پلازي کې ورسره موجودیت هم نشته، د دې معنی نه ورکوي چې دوی به د ښځو په حقوقو باندې پښه ږدي. حتی مثلا تېر ناسته کې دوی سره وچول د لږکیو د هندوانو مسله مطرح کړه.
بله دوی یادونه وکړه اعظم صاحب
چې موږ په خپل حکومت
کې
هم نه دي ورکړي.
بله شفیع اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونه وخت په ختمېدو دی. شفیع اعظم، ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار دی چې اول په هیواد کې اوربند وسي بیا د سولې خبرې ښه نتیجه ورکوي، ستاسو نظر څه دی؟
اوربند خو بهترینه کلمه ده که چیرې رامنځته کېدی شي او وشي دا د افغانستان په خیر ده، خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سفتخري اوربند ته ورسېږو او دې لپاره هم تلاشونه هم کړي دي. مګر زه یو شی تاسو ته کوم چې اوربند په بریښي، هغه مشکل په دې بریښي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق باندې دي دې مسلې ته، وایي چې اوربند ته لاړ بیا دوی حکومت کې وي او دوی باندې فشار نه وي او دوی بل اخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي پاسانه باندې ځکه دوی د اقتدار غزرولو غواړي.
بله شیر اعظم اعظم په لنډو کې کراته وایست چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبیني به ډېره مشکله وي چې سړی وسوکي، خو زما له نظره دا د افغانانو په ذکاوت پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولی شي
افغانستان د سولې بهیر څارونکي.